په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړې وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به یې قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې دغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند له یو مسؤل سره مو مرکه کړې. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان وایي د محصلانو حضوري زده کړې د نور ژر پیل شي.
مونږ هم حوض مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتونونو کې پیل کړي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخخ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول د ملي جمهوري غورځنګ په نوم نوې ګوند جوړېدو اعلان وکړ.
زمون ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهروي د ماشومانو لپاره کور کړي. ولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی الله استنګزی د خبرونه چمتو کړی دي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 50 ښځې د هرات سړکونو ته وتلي او له طالبانو غواړي چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان، پخواني ولسمشر برهان الدین رباني او احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني مډال ورکړی. پوره خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن بیا وویل دا مګړې د دوی ټول تمرکز او لومړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. جزئیات هم دغه پروګرام کې اوریدلی شي. شاوخوا 50 ښځې د هرات سړکونو ته وتلي او له طالبانو یې غوښتي چې د دوی حقونه رعایت کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د مظاهرې ګډونوالو ویل چې تحصیل، کار او امنیت یې حق ده. دوی زیاته کړې سره متحد دي او نه ویریږي.
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومت که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایرا برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایرا می فهمیم که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی بیا تازه بی بی سی ته ویلي ښځې به په نوي پراخ بنسټه حکومت کې رول لري، خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوي کوي. د مقاومت د ډلې یو غړي د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنګیالیو لسګونه طالبان وژلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې ده چې د مقاومت دیرش غړي د دوی د وسلوالو لخوا وژل شوي او لس پوستي هم د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او کاپیسا په پولو کې د دربند له سیمې سره برید کړی و، خو ونه توانید پنچیر ته ننوځي. دا دویمه شپه ده چې دواړه ډلې سره جنګ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسئلې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د افغانستان یو پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت د دفاع پخوانی وزیر احمد شاه مسعود ته د اسماعیل ساماني عالی دولتي مډال ورکړی دی. د ازادي راډیو د ازادي اروپا د تاجکستان څنګه خبريال مومن احمدي په دې اړه وویل.
رسمان حکومت تاجکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجکستان حکومت رسمان ویلی دی چې د دغه هیواد د استقلال د دیرشمی کلیزی د منزلو په خاطر د افغانستان دوه پیژندل شوی څیرو ته ځکه چې هغه د تاجکستان په جګړو کې د جګړو په حل کې رول درلوده،
د سامانی مډال ورکړی دی.
صلح او سازش رسیدن د تاجکستان سهمی اونها رو رسما
تمه ده چې د تاجکستان د خپلواکۍ له ملي ورځې د سپتمبر په 9 باندې لمانځنه وشي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. دې کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته واستول شو. هغه د ایران دولتي اقتصادي ورځپاڼې اس ام ټي لپاره کار کوي. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2006 کلونو کې هم د ژورنالیستي کار لپاره نیول شوی و. د افغانستان د پارا اولمپیک تکواندو ملي لوبغاړی زکیه خدادادی نن یو بل لوبه هم وبایلله. خدادادی د اوکراینی لوبغاړي په وړاندې 4-3 باندې ماته وخوړله. له دې مخکې خدادادی د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12-2 ماته خوړلې وه. زکیه خدادادی او یو بل پارا اولمپیک افغان لوبغاړی حسین رسولي 4 ورځې مخکې د پارا اولمپیک د تکواندو سیالیو لپاره توکیو ته ورسېدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ پرېښود. رونالدو ویلي په ټولو هغو ریکارډونو کې چې ده مات کړي دا یو ډیر خاص دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او ترڅنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټډ لوبډلې ته ورغلی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاسنوری د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو خبرونه لومړی موضوع ته په داسال کې چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي نړیوال چارواکي د پرسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکي حکومت پرسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلي چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې وای، له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کوي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې هغه څه ډول لاره غوره کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر روسي څرګندونې زموږ همکار احمد شیبر راخیستې دي. په سټډیو کې د شیبر صاحب راب څه ویلي؟
مننه نوري صاحب. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډامینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي.
First is making sure Afghanistan is not a haven or harbor to
دوی وی لومړی چې دا دښو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشری کډکې پر مختیبي وشخیتو، او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سشکالي له افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابر کړي. دریم مو د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وڅېړله، او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو لمخې وازمایو او حساب ورسره وکړي. شاغل راب زیاته کړه چې طالبان باید هم شمول حکومت جوړ کړي، د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 2.6 میلیون پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي؟ یو ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتو د بشري مرستو سیمه ییز همغږه کوونکی رمیس الکبروف له کابل د ملګرو ملتو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نورې مرستې ونه شي.
What we have said before is by the end of September.
لکه څنګه چې می پخوا ویلی بود سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هیواد کې لري هغه خلاص شي. له موږ سره به مواد نه وي. موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو، موږ لږ تر لږه $200 میلیونه ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش وړمه ورځ ویلي و چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت د نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري، او په خبره یې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو د پروګرام WFP له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. پر طالبانو نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې هغه وخت به یې په رسمیت وپیژني او مرستې به ورسره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
وامورېدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي له طالبانو سره مستقیم په ارتباط کې دي، او د راتلونکي حکومت په اړه به قضاوت وروسته له هغې کوي چې دوی څه ډول کړه وړه کوي. تر دې مخکې دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکو هم ورته شرطونه وړاندې کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه دوی سلا مشورې پای ته رسېدلې دي، او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم طالبان د حکومت اعلان ته چمتووالی نیسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته لا وخت شته، او دوی باید ځان ثابت کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالې ویکتوریا نولند تیر ورځ خبري ناستې ته ویلي دي چې طالبان باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې د غونډې ټاکل یو معیارونو ته ژمن پاتې شي.
دوی څه ډول چې پوهیږي د خپلې مخینې له مخې د ځان ثابتولو لپاره ډیر څه لري. دمګړی دوی همداشان کولی شي زیاتې ګټې ترلاسه کړي. که وتوانی که افغانستان چې څه ډول پخوا په واک کې وو ښه اداره کړي، که غواړي چې نړیواله ټولنه له دوی هرکلی وکړي، نو موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې معیارونه وټاکل. په رښتیا اوس دوی پورې تړلې ده چې دولت جوړ او هیواد له دغو معیارونو سره سم اداره کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې د ورځې منشور کې ټینګار شوی طالبان باید د دې جوګه سي چې هیواد بشپړ کنټرول کړي، د تورستانو مخه ونیسي، اساسي بشري حقوقو ته احترام ولري، او هغه کسان چې له افغانستان ووزي د خوندي وتلو اجازه ورکړي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر لوید استن په جلا خبري ناسته کې ویلي د طالبانو د راتلونکي په اړه وړاندوینه ستونزمنه ده.
زه نه غواړم په موضوعاتو پراخ منطق وایم، یوازې دومره وایم بیا هم هغه څه چې زموږ ځواکونو کړي ډېر پرې ویاړم. د طالبانو په اړه چې دوی راتلونکي به چیرته رسیږي وړاندوینه ستونزمنه ده.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی بیا وایي پخوانیو تجربو ته په کتو طالبان یو بې رحمه ډله ده.
موږ نه پوهیږو چې د طالبانو راتلونکی څه ډول ده، خو زه غواړم تاسو ته له خپلې شخصي تجربې ووایم. دا یوه پخوانۍ بې رحمه ډله ده چې دوی به بدلون وکړي که نه باید ولیدل شي.
هڅه مو وکړه چې د امریکایي چارواکو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه دوی ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دوه ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم ویلي و چې له طالبانو سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه د دوی راتلونکي کړنو پورې اړه لري. طالبانو تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د حکومت د تشکیل په اړه یې سلا مشورې پای ته رسولې، او ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. دا چې د حکومت طرز او جوړښت به څه وي، او له دوی پرته به په واک کې څوک ورګاډ وي، په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغنده رول لوبولی ټینګار کوي چې طالبان باید ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکي حکومت به یې ټول ګډونه وي، خو وبه لیدل سي چې طالبان په خپلو ژمنو عمل کوي که نه، په دې اړه به راتلونکي قضاوت وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله بیرته فعال شي؟ د افغانستان د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفا وایي نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایي ډګر د بیا چمتو کولو لپاره هلې ځلې چټکې روانې دي او دوی هیله من دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکی الوتنو ته چمتو وي. د اګوست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی له دې هوایي ډګره ټولې ملکي الوتنې بندې شوې. د دې ډګر ډېر وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډېر زیان رسېدلی دی. په دې اړه مې مخکې د ملکي هوایي چلند د ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد له عمومي رئیس غلام جیلاني وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر نړیوالو ملکي الوتنو ته چمتو شي.
قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رېډار انوس فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کوم پرواز چې سبا باید راشي یا نن راشي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیټری پروازو د پاره ټول هغه معیارونه نه وي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ د پاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کېږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به ډګر اقلا د مینیمم یعنی دغه حد اقل تر سطحې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو لپاره آمادګي ولرو.
د کابل هوایي ډګر پرانستې ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وایي چې ډیری بشري مرستې د همدغه هوایي ډګر له لارې باید وشي. تاسو د اوو اتو ورځو خبره کوئ، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات و چې اوښتي دي سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته هغه ترمیم کړي؟
نه، خسارات بیخي بې حده د اندازې نه وتلي وه، او تخریب د ترمینال لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هر څه له منځه وړل شوي دي او تخریب شوي دي. د ترمینالونو شیشې ماتې دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونه د منځه تللي دي، د ترمینال د میډیکل هغه کلینیک دا سیستمونه ټول د منځه تللي دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلنګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او چې پکړی دی د منځي وړي دی ته څنګه یو هلي ټکر
وفاسب دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خو ماته دلو مثلا هغه شپ لار وو کلیدل کېدل، خدا خو به ممکن هغه د خلکو غنګونې پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولې لمنځه وړل شوی دی؟
نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم دوی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي ساحې د ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشه او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینل. متاسفانه په دغه اخیره نه شپه کله چې دی ترمینل خوشی کاوه چې نه پوهیږم د شپې 2 یا 3 بجې به وي په اغلب ګومان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاته و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنځ دی داسې هر څه مکمل تخریب کړي وو چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه، آیا هغه د پوزیل لحاظ دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دین سو استفاده وشي کڅنګ؟
دا پښتنه باید د دې د جنرال میکنز او د نورو امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلود چې دومره غزاف تخریبات د په یو ملکی ترمینل کې کړی.
په ټوله کې تاسو اوس به من یو ارزونه کړی وی هغه خسارات چې هوایی ډګر ته رسیدلې دي ملکی برخه کې، البته دا به څومره وی؟
د تجهیزات هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې، د رادار او دسکا او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادارو په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي، د رادارو د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي داغه دستگاوی دی چه هر یوای ده 15-16 میلیون دلار نه اضافه قیمت لري د مخابره سیستمونه په همدا رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی. نظم په اند د 15-15 میلیون دلار د کابل ملکی هوایی دګر ته تاوان رسیدل.
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایی دګر د بیرته فعالولو لپاره به له دغه تخنیکي ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او که دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي؟
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي. د دوی د مرستو اندازه موږ ته نه معلومېږي چې څه اندازه مرسته کوي. فقط هغه تخنیکي همکاران مصروف دي زموږ سره. بعضې هغه اکوپمنټ چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي خو نن هم منتظر دی او تیاری د دوی چې راشي د اکمالات په خاطر. تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چند وزیر دلې ما غویم څه وعده کړی دي چې د ترمینل پر غوونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بازي نور تسهیلات کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي. خو دا غوی یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته اته د ماین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاو دي دن کې مواد پراته دي په ملکي هغه کې.
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي ډګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکی چې هوایي ډګر پرانیستل شي په پړتوګه؟
bale bale پرسونل لرو تقریبا د پخوانی پرسونل او یا فیصد پرسونل موجود دي. تنها په یو بخش کې د ایر ټرافیک کنټرول چې هغه ډیر یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي د دوی په کومک چې د ایسایوی ویزه امکانات درلودل. خو په یواز کې موږ نوې ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري. هغه به ډیر ژر په ظرف د 2-3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلاني وفاو چې په د کابل هوایي ډګر د ترمیم د چارو په اړه نور معلومات سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دی وایي د هوایي ډګر د تخنیکی وسایلو د ترمیم چارې په بیړه روان دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایي ډګر حداقل ملکي الوتنو ته چمتو وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نه شته. موږ په زمګه کېنو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې دغه زده کړې پیل نه شي نو د دوی روان ښوونیز کال به ضایع شي. نور حال په دې رپورټ کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او باغ خپره شوې د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پرلپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او باغ کمه شوې او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لیل الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د عمارت څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټولو استادان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پرلپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباطه شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیرېږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمدالله مندوزی وایي
موږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي. باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاندوایی که چیر دا کار جرونی شی نو محصلان سردان دخنشته چه ممکن سک کالی زایی شی.
اداری بدلونون پرتا دی لایحو قوانینو بدلونا که چیر دا بدلونون جر تر جر رامنسته نشی ما تخکاری من با روان تعلیمی کال زایه ولرو وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختیځ زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواده تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته ستنه کړو، خپل علمي قشرونې طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاء الله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شول چې تاسو پوهنتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خپره شوې د هېواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون چهارشنبه په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ غړي او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په دې اړه یوې غونډې ته د وینا په مهال وویل په پاکستان کې په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې د یو ملتپاله جمهوري ګوند تشه احساسېدله، نو ځکه دغه نوی ګوند جوړ کړ. د دې غونډې د پرانستنې په غونډه کې د پښتنو یو شمېر ملتپاله مشرانو هم ویناوې وکړې. په دې اړه نور حال زموږ د مشال رادیو د خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې.
د ملي جمهوري غورځنګ په نوم د نوي ګوند د منشور مقصد او بنیادي اصولو په اړه د یاد ګوند د تنظیمونکي کمیټې مشر محسن داول په خبري کانفرنس کې وویل
د دې منشور مقصد یو منصفانه پرامنه برداشت لرونکي بشر دوست معاشره تشکیل کول دي چې خلکو ته په کې د ژوند کولو حق او د بنیادي ازادۍ نه فائدہ اخیستلو حق حاصل وي. د معاشره کې به د رای د اظهار تنظیم سازی، د قانون ساتنه، د ځانګړې او ټولنیز ملکیت ساتنه او د قدرتي وسایلو حق لرل مهم وي. د ریاست او حکومت واکمني به مطلق نه وي، دا به د آئین لاندې د خلکو بنیادي حقونو د احترام تابع وي. زمونږ ګوند به د ټولو صوبو او قومونو ترمنځ د سیالۍ په بنیاد د عدل او انصاف د نظام جوړولو لپاره د یوې نوې عمراني معاهدې هڅه کوي.
د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د مشر نمی په خبري کانفرنس کې پوښتنه وکړه چې په دې ګوند کې شامل ځوانان او د دې ګوند په شا ولاړ ملتپاله مشران به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې هم لیدل کېدل، نو آیا د دې نوي ګوند قائمولو سره به د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالیتونو سره منفي اثر پریوزي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې محسن داول مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مونږ جوړ کړی دی، ټول ملګرو ټول قوم په شریکه جوړ کړی دی، خو پی ټی ایم یو سیاسي ګوند نه دی. کم مرستا او کم رول چې د پی ټی ایم سره مونږ مخ کې وو دا غیر مزیات فعال ای، دا غیر کم نه ای. پی ټی ایم پاره پینزو ټکو باندې چې کم جوړ شوی هغه بالکل هغه زمونږ مرام دی، هغه کې به پی ټی ایم سره څنګ په څنګ ګوند ولاړی، هغه کې به هیڅ قسمه کمی بشه نه راځي.
د ملي جمهوري غورځنګ د پرانیستي دستورې ته د پښتنو ځینو ملتپاله مشرانو هم وینا وکړه او په دغه مهال دوی وویل چې دا نوی ګوند په داسې مهال رامخیته شوی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د بدل شوي حالاتو په وجه به دوی ته خپل ملتپاله سیاست کول ډېر ګران وي، خو که دوی په دې حالاتو کې مخ په وړاندې ځي نو دا به د دوی ډېره لویه کامیابي وي. ملتپاله سیاستواله بشرا گوهر او ملتپاله سیاستوال اپراسیاب خټک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ خو ډېر لوی قوم لرو او اوس پورې چې د کمې پاتې دي ټول ته د کار گنجایش شته، خو که څوک کار کوي نو زما خلې ځوانان را جمع شوي دي او ځوانانو پاتې نه و، ځوانانو ته ضرورت دی.
یو داسې وخت کې
چې په ټول قوم باندې تیارې خورې دي، داسې یو قدم اوچت کړی شو چې کوم جمهوری هم دی ځوانان پکې مخکې دي، او د دې ضرورت دې دپاره پیښ شو چې نورو سیاسي پارټیانې چې کوم پاکستان کې دي نو هغه یې سرینډر کړی دی. نو موږ غواړو چې دلته کې د ریجن کې کوم تیارې اوس خورېږي، یو نوی گیم کیږي، د دې موږ ریجیکټ کوو او موږ وو چې یو جمهوری نظام چې کوم دی هغه ړنګ کړی دی. نو هغه لپاره موږ خو د ټول ریجن کې جمهوریت هم غواړو، امن هم غواړو.
د دې ګوند لپاره په ابتدایي توګه یوه عبوري کابینه ټاکلې شوې ده، او په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې د پښتنو ځوانانو سره د مشاورت وروسته به په جمهوری طریقه د ملی جمهوری غورځنګ مستقله کابینه ټاکلې کیږي.
په همدې سره ورسېدو د خبرونې د لومړۍ برخې ورستۍ برخې ته. البته په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو د ماشومانو او کور کلي دوه اونیز پروګرامونه مه هیروي. خو صفي الله څنګه په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب وایي داسې ژر به طالبان په رسمیت ونه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. راب د افغانستان په تړاو د خبرو لپاره دوحې ته تللی دی. هغه زیاته کړه طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او په دې برخه کې باید مسؤل وګرځول شي. شاوخوا 50 خزی د هرات سړکونو ته وتلی وی او له طالبانو یو وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. دوی نن د هرات په ښار کې په مظاهره کې ویل چې تحصیل، کار او امنیت د دوی حق دی، او که طالبان په حکومت کې دوی ته سهم نه ورکوي حکومت به باثباته نه وي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چیاوې هم ژوندی نه دی اسماعیل سامانی په نوم دولتي نښان ډالۍ کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشی کړي. د کمیټې پرون ویلي د خبر اعلانو بندیانول په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده او باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیا خدادادی د تکواندو په برخه کې خپلې دواړه لوبې په اوکراین او ازبکستان وبایللې.
که مو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېدو ته چمتو دي، د ماشومانو او کور کلي. خو تر هغه مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي. البته د غږ ثبتونکي ماشین شمیره بیا وایم: 00420221143138. په دې شمیره کولای شئ چې خپل پیغام راته پرېږدئ. په تیره بیا اوس چې طالبان د نوي حکومت د اعلانولو لپاره نږدې شوي، له طالبانو د له مشرانو د څه ډول حکومت غوښتنه کوي؟ موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو د نن ورځې په خپرونو او په نورو خپرونو کې درته خپرو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش د ټول مسلمانانو نه ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح ژوندۍ ژوند او د ټولم خدا امارت اسلامي نه مدد او چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشحالي. موږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي. په ورځ د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دي ګران علما نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي. او ورته چې هر څه کړی وي الله رب العزت ته به جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانان نو په هغه باندې عقیده وکړي. منډې ترلې مو وایي دې نظمي مراولي شي نه مقامت کوي مسلمانان وي. د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه مې خواهش داده او د عزت او د ابرو جون شروع کوي. یو بل سره مصیبت مرسوي. او علما خو ډېر مسؤله ځکه دي چې دوی په قرآن او نشان پوهېږي، دوی په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوهېږي. نو دوی که چېرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکړي نو ډېر سخت جواب دی. دا
افغانستان د وسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو د په ډېر تکلیف جوړې شوې دي ډېر مصرفونه پر شوي کې یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي ایله خلک ماتېږي د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چا ته نه ورکوي دا یو وخت که په یو باغي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی هم داسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګلاخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلی، ستړي نشئ.
تاسو ته راتګ نه نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته له کوم عمر څخه واکسین باید پیل شي؟
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږي د په لومړیو څلیری ساتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنځ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلی سي چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو؟
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژونکو او پلپاتې معلولونکو ناروغیو مخنیوی کوي. البته دا لس ناروغۍ په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یوه یوه ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوی کیږي دا د خپل ځانه لس نورې ناروغۍ زیږي. تور زیړی کولی شي چې په انسانانو کې لکه د ځیګر سرطان رامنځته کړي، د ځیګر هغه پړسوب رامنځته کړي، او دغه د ګیډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاح آسایتس ده نو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږو نه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چېرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو له نیکه مرغه چې مونږ د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر چې د خولې له لارې ورکول کیږي؟
دغه لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنځ یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15